آزادی رادیویی مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې د ماشومانو لپاره د نوې چاپ شوې شعري ټولګې په باره کې د ماشوم د ادبیاتو د کور له مشر اجمل تورمان سره مرکه اوري.
یعنی که پیغام ولیږدوي هغه هم په غیر مستقیم ډول، زما په نظر باندې په مستقیم ډول نه، دا به ښه وي.
نورګل شفق د هندوستان په شمالي ایالت اتر پردیش کې د دوهم تاج محل په باره کې لنډ معلومات راوروي. دوه لنډ حکایتونه او په ادبي بحث کې شاعر او کره کتونکی ډاکټر احسان الله درمل د تخیل په باره کې راته غږیږي. خو تر هر څه لومړی فرهنګي خبرونه لرو. صفی الله ستانکزی راوروي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د هنر سالار حرکت له بنسټ سره د دوی په پروګرامونو کې مرسته کوي. د بختر اژانس د خبر له مخې دغه بنسټ غړي د پیغامونو د رسامي او خطاطي په مرسته په هیواد کې له ناخوالو سره د مبارزې نیت لري. د هنر سالار حرکت خطاطان او انځورګران د ښار پر ځینو دیوالونو د تصویرونو په انځورولو سره غواړي د فساد او نورو ناخوالو په مقابل کې هنري مبارزه وکړي. د هنر سالار حرکت د بنسټ مسؤول امید شریفی په وینا د دوی فعالیتونه له دوو کلونو راپدی خو پیل شوی دي او دوی له فساد سره د مبارزې په کار کې ګټور هنري کارونه ترسره کړي دي. نوموړي زیاته کړه، دغه جمله چې زه تاوینم هغه کسانو ته ډیر څرګند او روښانه پیغام لري چې په فساد لاس پوري کوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست په چاپیریال ساتنه کې د ښځو پر رول ټینګار وکړ. د چنګاښ د میاشتې په دیرشمه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د جندر او د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې امریتونو په چاپیریال ساتنه کې د ښځو د رول په باب د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مطبوعاتو په نړیوال تالار کې د پوهاوي غونډه جوړه کړه. د بختر اژانس د خبر له مخې په پیل کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست او د ځوانانو د چارو معین ډاکټر کمال سادات خبرې وکړې او د چاپیریال په ساتنه کې د ښځو رول اغیزمن وباله. نوموړي څرګنده کړه، د کلیو او ښارونو ښځې په هغې سلیقې سره چې د پاکوالي او صفایي په کار کې لري هم په کور او هم له کوره بهر مهم رول لوبولی شي. په دې غونډه کې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د جندر آمرې نادری رشیدی تصویري معلومات وړاندې کړل او د چاپیریال په ساتنه کې د ښځو نقش وستایي. په غونډه کې د چاپیریال د ککړتیا د ستونزې په باب هم خبرې وشوې او برخوالو ځینې طرحې وړاندې کړې.
مو په خپل شعر کې د هغې شعري ټولګې نوم دی چې شعرونه یې ماشومانو ته لیکل شوي. په دې ټولګه کې پر پښتو سربیره دری او انګلیسي شعرونه هم چاپ شوي دي. ټولګه په دې وروستو کې د ماشوم د ادبیاتو کور خپره کړې ده. د دې کور مشر ښاغلی تورمان یې په اړه وایي،
موږ په خپل شعر کې یا مادر شعر ما په انګریزي هم ورته یو نوم لري، د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو کور چاپ کړی ده. دا کتاب چې ستاسو مخ ته پروت دی، دا د مورا تعلیمي او تحصیلي کمپلیکس لخوا چاپ شوی دی، یعنی مالی ملاتړ د هغوی دخوا نه شوی. دغه تعلیمي او تحصیلي مرکز چې دی، دا د ښځو لخوا نه دی، د ښځو لخوا نه ښځو ته. او دا چې مونږ د چا خبرې افغان چلم پې ویلی دی، چې داسې یو پروژه مو ورته وړاندې کړه چې په دغه کتاب کې یوازې د نجونو شعرونه دي، نو ځکه دغه ماسې د چاپ دپاره ترخه کې
خو همدغسې کم په چل چل کې چاپول ډیر نور شیرونه بم چاپ کړي. په دې کې ټول څو شیرونه دي؟
په دې کې شاوخوا څلوېښت شیرونه دي.
تورمان صاحب، دغه د ماشومانو د شیرونو پیسې کې یو وخت ویل کېده چې دا شیرونه باید روزنیزي او اخلاقي مسایل پکې په پام کې ونیول شي. وروسته وروسته بیا د خوند مسله، د لذت مسله، د کیف مسله دا هم پکې را پیدا شوه. تاسو او ستاسو د ملګري چې کار کوي در سره، د شعرونو په انتخاب کې کوم ټکي ته ډېره توجه کوئ؟ روزنیزو اخلاقي مسایلو ته که د خوند مسلې ته چې ماشومان خوند ورکړي؟
بله، مننه عمر صاحب. ادبیات ذوقي موضوع ده، زه کولی شم یوازې د ځان د خوند دا خبره وکړم، نور برګري بار څوک په خپل بل نظرونه لري. زما په نظر باندې د ماشومان لپاره شعر دا لازمه نه ده چې مثلا هغه د پیغام ولري که وینه لري. کېدای شي یو شعر لکه د ماشومانو خپله بدلي چې دي په فولکلور کې موجودې دي، هغه که زیاتره مونږ واورو اصلا هیڅ پیغام نه لري، فقط یو کمپوز جوړ شوی دی، آهنګینه کلمات سره راټول شوی دي. ولې ماشومان خو خی ماشومان وای او سره علاقه لري مين لري، یعنی ک پیغام ولي کدی اغه په غیر مستقیم ډول نه په نظر باندې په مستقیم ډول نه دا بخوي، ولی پیغام مون لري ضرورت تشته فکر کوم چې خو موضوع دې ته باید ډیر پام وشي. ماشوم ته باید د شعر ولي کړ شي چې ماشوم احساس کی لمس کی خپل چار چاپیرا خپل دنیا ورته پکې وویني. په دې شعرونو کې کڅه هم د استاس دې موضوع ته پام چې شاید هغه پیغامونو موضوع کسان زیاتره د سړي چې پیغامونه هم ورکشته ولې کې یو تعداد کې نه هم وی ولې د هغه شانه نه لري دي تر ډیره پرې چې مثلا مشران خپل مسولیتونه د ماشومان په ګوبر کړی
د ماشومان په پیسې کې دا ویل کې چې دوی له طبیعي پدیدو نه ډیر زیات متاثر کیږي، په دوی باندې دا ډیر زیات اغیز کوي. په دغه شعرونو کې چې په دې کتاب کې چاپ شوی دي ما چې وکتل دغه څه مې ډیر کم پکې ومندل چې او یو بل شی چې دوی معمولا له هغه ژویو سره علاقه ښیي چې هغه دوی ته ورنږدې کیږي، فرضاً دوی له پیشو سره له سپي سره په کلیو کې دغسې نور حیوانات چې دي له دغو سره دوی ډېره زیات علاقه ښیي. په دې کتاب کې چې ما وکتل دغسې څه مې ډېر کم وموندل پکې. په دې حیسه کې منظر څه ده؟
بلې، زه فکر کوم چې عمان صاحب شاید ټول کتاب نه وي کتل شوی، ځکه داسې دغه مثلا په 15مه صفحه کې شعر دی: چک 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 چتری دارم چرمی د باران ترم نمیشه، وخت شو گرمی کلا بسر نمیشم چتری باران. موضوع راغلی ده چې طبیعي دغه سره یو دغه مثلا بهار په نوم باندې یو شعر دی در دو دیر شما صفکی ولولی تر کی شیر دے نره نره باران دے لالا میرا روان دے.
خیر په پختو شیرونو کې می همدایا او تر سترګو سوای وو. په هر حال د ماشومانو د شیرونو په حساب کې د ما خپل تجربه داد چې دوی موزیکال شیر خوخی خوش آهنگ شیر کورته وای. په دغه شیرونو کې ما ولیدل کله نا کله پکې وزنونه ماتي او ستاسو په خیال هغه کسان چې شعر لیکي د ماشومانو لپاره کوم ټکو ته باید زیاته توجه وکړي؟ چون تاسو خپل تجربه لرئ د ماشومانو د شعر په حصه کې
کېږي. مستند مثالونه موږ ولې ځکه تر ډېره په دې باندې هڅه شوې، مثلا چې قافیه او ردیف دې موضوعات ته پام وشي، او ځکه د وزن موضوع په شعرونو کې دا سیدي چې مثلا د مشان په شعرونو کې کې سر تر اخر نه او ټول بیتونه مثلا په یو وزن باندې راشي هغه خدا. ولی به ماشومان لپاره په شعرونو کې ډیر مثلا په امداتاس شوی چې موزیکالو کلمو د شوان باندې تاکید وشي تر ډېره د موضوع ته دغه نه کیږي. او زمنان دا کسان چې دي دا هغه کسان دي چې نوې د ادب ډګر ته را دنګړي اخته کې کتاب سو غوړې ده. اتلس نیمس کسانو شیرونه چاپ شوی دی یو نوم بم تاسو ته آشنا نه وي.
تاسو مستند بیلګه وغوښته دا نمونه به فرزن وګورو. ماشومان یو ماشومان یو لا غټیو کې ګلان یو جنگ کې خنه یو بدرنګ یو مونږ د سولې مینان یو خوب سپورت او ګډی لوبي دا سی او شاید تاسو وګورئ.
فکر کوم چې د وزنی نظر کوم ستونزه لري
او خوب سپورت او ګډی لوبي دا 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 مشکل لري د وزن په حساب باندې.
دا هغه ستونزې دي چې ګرچې ستونزې هم ضرورت نشم بلې، ولی دا ډېر پخو پخو شاعرانو په دغه کې دي.
هغه تخنیکونه چې یو شعر ور باندې موزیکاله کېدلای شي ستاسو په خیال کوم دي؟
موزیکال موضوع تاسو اشاره وکړه چې مبشوم ذهن واڅه طبيعتا د موسیقي سره جوړ دی او هغه څه چې مثلا موزیکال یې پاره کې ډیر خرات لشي. مثلا ځینی شیان دي چې هغه فزیکی موجودیت نه لري ول په شعر کې ډیر خرات دي. مثلا د ترافیک چکل دي بلاغ کوي کنه، مثلا چور 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 کنه، دغه کوم فزیکی دغه نه لري موجودیت نه لري، ولی دغه د صوتي چیزونه په شیرونو کې راوړل کنه. مثلا د پیشو غږ میاو 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 کنه، دغه شیان راوړل په دغه کې. مثلا مخپل په یو ماما ډول شیر کې راوست چې ساعت کوي ټیک ټیک زوای ملیک لیک کنه، ساعت اخلي کوک کوک زبې مڅوک څوک کنه. دغه شیان راوړل ما په نظر باندې چې صوتي وی غږ وی موزیکال وی د ماشومان لپاره خریا او تکرار د اندغه غګونو تکرار په وار وار سره دا شعر ته ډیر خوښست ورکی.
یو بل شی چې موږ په فولکلور کې لرو، البته د غټانو لپاره، د ماشومانو لپاره ما ډیر کم لیدلې دي. د غټانو لپاره تاسو کې لیدلې دا داستانونه دي چې
په منظوم داستانونه
منظوم داستانونه منظور دي. موږ د ماشومانو لپاره منظوم داستانونه نه لرو. په دې کې موږ فکر کړی دا کله چې دا سی او چا باید چاپ شي
ولا خدای او دا موضوع تاسو ته اشاره وکړم زما څوک مدامخ کې چې د اطلاعات فرنګ وزارت له وزیر خغلی عبدالباری جهانی سره زمونږ لیدنه و لاغله ما وغوښتل چې د برخکارو کې هغه ژمنه هم کړي ځکه جهانی صاحب شیرونه به تاسو لیدلې تر ډیره داسې کیسې زنداد لري چې کیسې په کې بیان شوې دي په منظوم ډول باندې په فولکلور کې موږ مثلا دا شیان لرو یو څه بیلګې شي مور ملاړه د کامې تراب شي غرمې ته ماته په پلی را لري پجیب ورکم غوا ته غوا ماته پیرا کې به تر اخره پرې کنه دغه سي یو کیسا مثلا په دغه کې په منظوم شکل باندې راغلي د ماشومان لپاره د دې ته نوري بیلګې هم شته دي موجود دي ولې زه فکر کوم چې وس چې د لویان د خانه کم تخلیق کې د ماشومان لپاره د موضوع ته پام وشي ستاسو خبرې په استناد باندې ماشومان خوښوي ک ولیکل شي لاند ولیکل شي کنه مثلا یو سیو پینځلس بیت یا لس بیت کې فکر کوم چې هغه سوی هغه ذکر د ماشوم لپاره ساده سند منه بنوي
په دې کتاب کې مې تقریبا دوه درې شعرونه مې داسې ولیدلو چې مور ته پلار ته خور ته دې ته لیکل شوی دي ما دا په مجموع کې د ماشومانو د لپاره کوم څه چاپی البته وخت نا وخت ما کتلې دي تقریبا دا موضوعات پکې خو د نور دنیا شیرونه تبیا ګوري مختلف موضوعات پکې د موضوعاتو د تنوع په خاطر باندې څه کول پکار دي یعنی چې موږ لا هم دا څو شیانو راوځو
خبر ده د تنوع په خاطر باندې ما مونږ څو ځلې په دې باندې غونډې نیولې ده موضوع شریکه کړې ده خپل همکارانو سره هغه څوک چې نه په دې برخه کې کار کوي چې تنوع په کار ده یعنی ضرورت نه لري چې مونږ په سولیدلو کلمات باندې په سولیدلو موضوعات باندې مونږ بیا مثلا په غي باندې راشو یا د دې معنی هیڅ مثلا په شوندو هړو خړو باندې وسل بیا شوندو حل شي موضوعات د سمره شي ماشوم دنیا ډیره وړه ده چې واځي مور پکې پلار پکې مثلا د هی لاتفی نظر د دوی پیوند د پلار سره د مور سره کنه د بل شک چې یعنی کله ناګهانه دغه موضوع راشي
په دې ټولګه کې دا وسم چې ما وکړه له درې شیرونه په دې پایل کې د مور لپاره دی تاسو چې کله د دې شیرونه انتخاب کوئ دا موضوع په نظر کې نه و چې دغه تکراری دی تقریبا
یعنی څه نقص لري تاسو فکر کوئ
زما په نظر دا چې دغه مخکې لکه مخکې چې تاسو وویل دا یو ډیر کلیشه موضوع سو او تکرار سو نوې خبره کول پکې ډیر مشکل دی
فکر کوم کده ما په شیرونو کې پیندش پک ځلې یو شی تکرار شي او موضوع تکرار شي هغه کده شي او ایب وګرل شي ولدا چې بیلا بیلو شاعرانو په شیرونو کې چې کده شي توارد هم ورته ویل شي یو څرا رامنځته کیږي مثلا د غوی علاقه مندي دغه موضوع سره فکر کوم چې دا کوم ایب نه دی
ډیر داسې موضوعات ستدي چې غوته مشاعري نه دا کړی فرضاً کیدای سوای چې یو شیر مو د گیم لپاره لیکل وای مثال مدرته وای یا ځین نور د لوب او وسایل دي چې نوې دي به ماشومان ور سره بوختي
زه د دې تنوع خلاف نه يم جناب او منصب زه وایم چې تنوع موجود دي دغه کسان چې شیرونه ویلی زما وایي چې دوی یو شیر دوت به شیر دلته راغلي کيان د دوی په شیرونه کې پراتلونکي کې مثلا دغه موضوع دغه کیږي بیا ورته ویل چې تاسو تنوع نه دکړي مثلا تاسو پنځه شیر د مور لپاره لیکري پنځه پلار لپاره لیکري دي
یو بل څه په مجموع کې د ماشوم د ادبیاتو ماهرین هغه ته توجه کوي فولکلوریک وزنونه دي چې زموږ په ادب کې ستدي په مجموع کې په شفاهي ادب کې تاسو څومره دې موضوع ته توجه کړی دا
زه فکر کوم چې په دې برخه کې موږ نوي وزنونه نوي بحرونه او نوي موضوعات لکه څنګه تاسو ورته اشاره وکړه دا وازمو دا به خیال به په خاني دام توجه وکړ دا یعنی په دا شیرونه کې نمونې زه اوس واخلم تاسو وایم په دې کې د شیرونه هم سره چې فولکلوري وزنونه ته مراجعه شوی مثلا د غیپ استناد باندې لیکل شوی دی ول تر ډیر لکه څنګه تاسو وویل دا د دوی خپل ایجاد شوی وزنونه دي زه شکل ماشوم ته شیر دی کومه په موسیقي کې اړه مثلا یورو کمپوز ورکوم تجربه لپاره وایم مثلا خپل زامونو ته وایم یا نور ماشومان ته چې هغه سره څنګه علاقه مند دي چې څوم دی خوخیږي که خوخی شونه به فکر کوم چې نور ماشومان هم شاید خوخیږي به په مخه موضوعات لیکم نو په دې کې شاید دغه وزنونه شوی ډیر دلچسپ نه وي شاید دغه وزنونه چې وسکاري دلی دوی د خوانه ځکه ما بیا هم تاکید کوم دا کسان نوی نوی دي کار ته مخه کړی
تورمان صاحب دا ټولګه ستاسو تر نظر لاندې چاپ شوی ده تاسو په خپل څومره راضی یاست د دې ټولګنه د کوم باس موږ تاسو وکړو د دې پرانا کې
زه ډیر راضی یم او هیلی مې ورته ډیر دي ځکه موږ باید په دومره جدی انداز سره هغه موضوعات ته ونه ګورو چې نوې نوې مونږه مثلا د غیر لپاره کار کوو. په افغانستان کې د ماشوم ادبیات ډېر ځپل شوي، اصلا ورته کار نه لري شوی. د ګوت په شمېر چې یو څو کسه پیدا کیږي هغوی باید هم وهڅول شي په دې برخه کې، سنا چې مثلا نیمګړتیا ورته په ګوتې نشي ورته په ګوتې شي. ولې په ټوله کې زه فکر کوم چې دوی هڅونې ته ضرورت لري چې باید وهڅول شي، او زه خپل شخصا د لومړنۍ کارونه دوی راضي یم.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د هندوستان په شمالي ایالت اتر پردیش کې د پوستخانی او سپینګری مامور خپلې میرمنې ته تاج محل جوړ کړی. دا تاج محل له مرمرو نه دی جوړ، پر دیوالونو یې رنگینې کاشي نه دی لګېدلې، له معمولي خښتو او ډبرو رغېدلی. د پوستخانی د دې مین سپینګری مینه اوس په دې دنیا کې نشته. د دې تاج محل په اړه نورال نورګل شفق راکوي.
ممتاز تجھے دیکھا جب تاج محل دیکھا.
تاج محل لسپینو مرمرو جوړ د مینې هغه څلی چې شاه جهان د خپلې میرمنې ممتاز محل لپاره د هند په آګرې کې بنا کړ. خو دې ته ورته له دویم محل خبر یې مرمرین به نه وي، خو هغه هم یو مین د خپلې محبوبې لپاره له کاڼو، خښتو او سیمټو جوړ کړی دی. یو سپینګیری چې د پوستخانه یو عادي مامور و، ولې دې ته وهڅېد چې د خپل ژوند ګټه وټه ټوله د میرمنې لپاره پر داسې یوې یادګاري مقبرې مصرف کړي؟ دغه مین نه شاه جهان پاچا دی او نه معشوقه ممتاز محل ده، بلکې دا مین د هند په اتر پردیش ایالت کې د پوستخانی یو عادي مامور فیض الحسن قادری دی چې د خپلې میرمنې تجملی بیگم لپاره یې په 2012 کال کې د هند د اتر پردیش ایالت په بلندخار کې د تاج په نوم دغه د مینې یادګاری څلی جوړ کړ. دغه څلی ته په یو شعر کې وایي، نه دا شیش محل دی ګلې او نه تاج محل، دا خوستا لپاره دی زما د مینې څلی. تجملی بیگم د دغه سپینګیری د ماما لور وه. په لومړی ځل لیدو لکه پخوانی افسانوي عاشقان سره مین شول. د 1953 میلادي کال د جون پر 14 یې نکاح سره وکړه. سپینګیری قادری وایي چې د میرمنې مې د ډوډۍ پخول نه وزده. په اولو ورځو کې ما ورته پخوله، خو وروسته یې داسې زده کړه چې زه نه شوم ورسره رسېدی. وایي د بیګمې یوازې د قرآن شریف لوستل زده وو او عصري زده کړې یې نه وې کړې. ما به عشقي ناولونه ورته راوړل چې راته ویل ولی، او هماغه و چې د اردو ژبې لوستل می ورزده کړل. وای د علیګړ په سینماو کې به په ګډه د فلم لیدو ته تلو، او د فلم د سندرې زمزمه به می چې پیل کړه نو دې به هم را سره بدرګه کړه او زما پر اوږه به سر کې خود. سپینګیری قادری وایي چې په خپل ژوند کې ډیر خوشاله وو. هیڅ کله مو ترمنځ داسې خبره نه دراغلې چې سره مرور شو، یو بل مو نه خفه کول. صرف یو څه وو چې میرمن تجملی به کله کله یادول او خفه کېدله به. هغه څه وو؟ وای د شاه جهان پاچا ممتاز محل په څلورم اولاد مړه شو، چې شاه جهان یې په مرګ سخت ودردید، او د دې په نوم یې د تاج محل په نوم داسې یو مرمرینه ماڼۍ ودروله چې د جوړولو چارو یې کابو 22 کاله وخت ونیو، او د دوی د مینې کیسه یې تل پاتې کړه.
ممتاز کا
خو د تجملی بیگم او د سپینګری فیض الحسن قادری اولاد نه کیده. همدا دلیل و چې میرمن به کله کله خفه ورته ښکارېدله. قادری وایي چې د میرمنې په رحم کې مې رسولې دانه وه او ډاکټرانو ویل چې که دا لرې نه شي نو هغه غټیږي او جنجال لویږي. ما ویل زه دا ژوندی غواړم، اولاد مې نه دی په کار. هماغه و چې ټوله بچهدانی یوې ډاکټرې د یوه عملیات په ترڅ کې ترې لرې کړه. وایي خویندو مې دویم واده ته مجبورولم، خو ما د تجملي بیګم لمن پرې نه خوده او د هغوی وړاندیز مې رد کړ. دغه سپینګیری مین وایي بیګمې به ویل چې اولاد مو نه وینو له مرګه وروسته به موږ څوک یاد کړي. وایي ما ورته ویل چې زه به د مینې یو داسې څلی ودان کړم چې تر پیړیو پیړیو به مو خلک د مینې کیسه کوي. هماغه و چې خپل پټي مې خرڅ کړل، د تقاعد پیسې او د میرمنې پاتې شوې ګاڼه مې خرڅه کړه او دغه تاج محل ثانی مې پرې ودان کړ. خو په خپله د دغه مین په زړه هم یو داغ پاتې دی. هغه څه دی؟ تاریخ پوهان وایي چې کله شاه جهان پاچا د خپل زوی اورنګزیب په لاس مات شو او تر تاج محل هاخوا په سره قلا کې بندیوان شو، نو له لرې به یې په حسرت سره د تاج محل ماڼۍ ته کتل. ښایي سترګې به یې د خپلې معشوقې په مقبره خوږولې، خو د سپینګیری قادری په زړه هم ورته یو درد پروت و. او هغه درد دا و چې کله تجملي بیګم د خپل ژوند په وروستیو کلونو کې د ستوني په سرطان اخته شوه، نو غږ یې غلی شو او خبرې یې نشوې کولی. وایي د سختې ناروغۍ په ورځو شپو کې څه راته ویل غوښتل، خو ویلی یې نشول. ما ویل کاش لیکل می ورزده کړی وای چې راته لیکلی وای، خو زه په اشارو پوه نه شوم او د ارمان به له ځان سره ګور ته یوسم چې دې ماته څه ویل غوښتل. دغه عمر خوړلی مین فیض الحسن قادری مرګ ته شپې ورځې شماري. د ده د جوړ کړي تاج محل په منځ کې د ده میرمن تجملي بیګم دفن ده او د هغې تر څنګ یې ځان ته خالي قبر پریښی دی. وایي وصیت مې کړی چې مړ شوم نو ما به د خپلې میرمنې تر څنګ ښخوي. د پوستخانې دغه متقاعد مامور وایي چې د دغه محل په جوړولو کې مې له چا یوه ټنګه هم نه ده اخیستې او په خپله مې ودان کړی. د شاه جهان او د ممتاز محل مرمرین تاج محل خو د نړۍ په اوو عجایبو کې شمار دی او ګڼ سیلانیان یې هر ورځ لیدو ته ورځي، خو د دغه سپینګیری عاشق او د ده د معشوقې له خښتو کانو او سیمټو جوړ تاج محل د مینې د څلي په لحاظ ښایي تر هغې ماڼۍ کم نه وي. دغه عمر خوړلی مین اوس خپل ودان کړي محل ته هر ورځ ورځي، د وفات شوې میرمنې زیارت کوي او په سر یې شعر زمزمه کوي چې ای زما څښتنې، زما لارښودې، زما د سفر ملګرې، ای ما ته له خپله ځانه ګرانې، ولې دې زه یوازې کړم او زما د زړه ښیښه دې ماته کړه، ته چیرې لاړې چې زه دې پرېښودلم.
لمخه ولویږی دیواله تانه پنا ده شالیلا شینکی خالونه، مخ دی گلاب شونډې دی پاڼې غړۍ د ځانې ګرځوې رنځور دی کړمه. لنډۍ پر لنډون سربیره نور ګڼ کمالونه هم لري. یو دا چې که نقاشان وغواړي فولکلور نقاشي کړي نو یوه غوره وسیله زیرمه یې د لنډیو انزورونه دي چې متاسفانه تر اوسه ډېرې کمې بیلګې لرو. فرشته مرسل راغلی او دوه نقلونه ورسره دي. په یوه نقل کې دوه مینان د دیوال له شا د مینې سندرې سره بولي. داسې تصویرونه په لنډیو کې ډېر راغلي. په دې اله چې انځورګران دې تصویرونو ته هم پاملرنه وکړي او یو وخت د انځوریزو لنډیو ټولګې ولرو، غوږ به شو مرسل ته.
د چین د خلکو یو حکایت. دا د ډېرې پخوا زمانې کیسه ده. د چین امپراتور یوازې یوه لور درلوده، نور اولادې نه وو. د پاچا لور هم ښکلې وه، هم هوښیاره او سربیره پر دې خورا تکړه سندرماره وه. امپراتور بوډا شوی و، غوښتل مخکې تر خپلې مړینې د لور واده وویني. خلک ډېر وو، خو د امپراتور داسې څوک په کار وه چې د لور غوندې د کمالونو څښتن وي. امپراتور اعلان وکړ چې که هر څوک د دې لور غواړي، اول شرط یې دا دی چې شین ګلاب به سوغات راوړي. په هغه وخت کې د چین خلکو ګلاب نه کرل، خو د وحشي ګلاب بوټي یو ځای بل ځای لیدل کېدل. دا ګلونه سره و، سپین و، زیړ و، نارنجي و، ګلابي و، مګر شین ګلاب هیچا نه لیدلی او نه اوریدلی و. له اعلان نه څه موده وروسته یو شتمن سوداګر دربار ته ورغی، شهزادګۍ وغوښته. سوداګر له ځان سره شین ګلاب راوړی و. امپراتور او درباریان شنه ګلاب ته حیران حیران وکتل او په زړونو کې ورتیره شوه چې شهزادګۍ د همدې سړي لایق ده. د ټولو سترګې شهزادګۍ ته واوښتې. هغې چې تر دې دمه شین ګلاب ته نه وکتلي، ګل ته یې په ځیر ځیر وکتل او ویې ویل، دغه ځوان سپین ګلاب ته شین رنګ ورکړی، که هر څوک ورباندې غلط شي زه خو نه ورباندې غلطېږم. سوداګر چې د شهزادګۍ هوښیاري ولیده، د ګل په رنګولو اعتراف وکړ او په راغلې لاره ستون شو. ورپسې بیا د شهزادګۍ غوښتلو ته یو زړور جنګیالی راغی. د دشنو یاقوتو ګلاب جوړ کړی و. ګلاب خورا ښکلی و او امپراتور ویل که د رښتیا ګلاب وای نو هم به دومره ښکلی نه و، خو څرنګه چې اصلي شی نه دی راوړی ناکام بلل کیږي. دریم سره چې د شهزادګۍ غوښتلو ته راغی، د امپراتور ځوان قضی القضات و. دل ځان سره یوه ډېره ښکلې چینی کاسه راوړې وه. په کاسه باندې د چین تر ټولو تکړه انځورګر د شنه ګلاب رسم ایستلی و. انځور دومره ژوندی و چې په اول نظر هر چا د ګلاب ګمان ورباندې کوه. امپراتور ستاینه وکړه او په شهزادګۍ دومره سر وکړ چې بی ارادې په لوړ آواز وویل، واه څومره ښکلی. خو له دې سره سره شرط پوره نه شو او قاضی القضات ناکام لاړه. د اوړي د موسم په یوه خیال پارونکي مازدیګر کې چې شهزادګۍ په سلطنتي باغ کې قدم واهه، د باغ د دیوال له بلې غاړې د یو لالهانده او سرګردانه سندرغاړي سندره واورېدله. شهزادګۍ ځای په ځای ودرېده او د سندرې په خوند کې لاهو شوه. سندرغاړي د باغ شاته په کوڅه کې د مینې سندره ویله او شهزادګۍ ورته دلته ویلي ویلي کېدله، لکه د چا په بدن چې اغزي ننوځي، لکه څوک چې اور ته نږدې ناست وي، لکه د چا ځان چې میږي میږي شي. د ناشنا سندرغاړي آواز په نجلۍ دغسې کنه وکړه. د دوی دواړو ترمنځ که څه هم دیوال و او سندرغاړي دا نه لیدله، خو دې داسې ګڼله چې دا سندره دې دې ته ویل کېږي او په همدې وجه یې مخ له شرم سره لمبه وکړه. د شهزادګۍ له سره اوښ والوته، نشه غوندې شوه او د دیوال له دېخوا یې د مینې سندره اسکه کړه. سندرغاړي چې د دې شیرین آواز واورېده، په ځواب کې بله سندره وویلې او په هغې کې د شریک ژوند غوښتنه وکړه. شهزادګۍ غوښتنې ته سندری ځواب ورکړ. دې په سندره کې ورته وویل چې که شین ګلاب پیدا کولی شي، واده درسره ممکن دی. دې بدلې بللې او په غبرګو لیمو یې اوښکې رماتې وې. ځکه پوهېدله چې یو بې وسه سرګردانه سندرغاړی به د شنه ګلاب غوندې نادره شی څنګه پیدا کوي. خو سندرغاړي په ځوابي سندره کې وعده ورکوله چې سبا ته به له شنه ګلاب سره دربار ته حاضر شي. پاغش په شهزادګۍ ته تر سهاره پورې خوب ورنغی. په سبا چې لالهان د سندرغاړی څنګه دربار ته ورغی، دې سمدستي وپېژنده. دی هماغسې وویل لکه د دې خیال ته چې ورغلی و. دنګه ونه یې لرله او په ښکلو سترګو کې هماغه مهرباني پړکېدله چې له سندرو سره یې ملا وه. سندرغاړي شهزادګۍ ته یو ښکلی ګلاب ونیوه. ګلاب شین نه و، سپین و، خو ویې ویل شین دی. امپراتور په قهر ورته وکتل، ویې ویل دا شین دی. د سندرغاړي زلمی په ځای شهزادګۍ پلار ته ځواب ورکړ، هو شین دی. د درباریانو شور پورته شو چې ګل شین نه دی، سپین دی. خو شهزادګۍ زلمی ته ورمخکې شوه، ګلاب یې ورنه واخیسته او په ټینګار یې وویل شین دی. دغه وخت امپراتور ته د خپل نوې ځوانۍ د عمر د استاد خبره وریاد شوه چې له هر چا سره دلیل وایه، خو له مین سره یې مه وایه. امپراتور سندرغاړي زلمی ته مخ ور واړوه، ویې ویل تا وګټله. نو په هلک ته ژوندۍ مرغۍ په ګوتو ورغله. لاسونه شاته ونیول او حکیم ته ورغی. ورته یې وویل را سره مرغۍ مړه ده که ژوندۍ؟ ستا ځواب څه دی؟ د ده مقصد دا و که حکیم ووایي مړه ده نو دی به یې خوشي کړي، او که ووایي چې ژوندۍ ده نو دی به یې په ګوتو کې ټینګه کړي و به یې وژني. په دواړو حالتونو کې به د حکیم ځواب سم نه وي، خو حکیم بل څه ورته وویل. جواب ستا په لاسونو کې دی.
د تخیل په باره کې مخایي ځینې نظریات لوستې وي. تخیل ولې مهم دی؟ فرق یې له توهم سره څه دی؟ څنګه رامنځته کیږي؟ نننی ادبي بحث مو په همدې اړه دی. ډاکټر احسان الله درمل را سره دی. د بحث د اورېدلو بلنه درکوم. ډاکټر صاحب ستړی مسې.
ډېر مننه عموم صاحب، تاسو ستړي مشئ.
ډاکټر صاحب، په تیر بحث کې مو د شعر په هغه عناصرو باندې خبرې وکړې چې په هغه کې تخیل شامل و، او دا مو وویل چې په راتلونکي بحث کې به په تخیل خبرې کوو. واقعا ډیر مهم دی دا تخیل.
بالکل، زه فکر کوم چې په شعر کې د شعر په عناصرو کې دوه عناصر داسې دي که هغوی نه وي شعر نشته. یو تخیل دی، یو عاطفه. نو په دې لحاظ د شعر هغه اصلي جوهر چې شعر ورباندې شعر کېږي هغه تخیل دی. او کله چې د یوې پدیدې د جوهر خبر وي نو ځکه موږ ویلی شو چې تخیل مهم دی.
ممکن ډیر ځوانان په دې باندې پوه نه سي چې دا څه ده، فرق فرزن له توهم سره څه ده، فرق له د ادبي تخیل څنګه یې. په دغه یو څه خبرې راته وکړه چې
تخیل داسې یو قوت دی چې د شاعر په حافظه کې یا د هر چا په حافظه کې د پدیدو او د طبیعت د پرتو تصوراتو څخه یو نوی ترکیبي شکل جوړوي. او دغه ترکیبي شکل داسې وي چې په طبیعت کې نشو موندلی، یا موږ چې د کوم آیني پدیدو د تصوراتو څخه کوم مرکب شکل جوړ کړی وي د آیني پدیدو عینې حوس نه وي پکې. لکه څنګه چې په کیمیا کې موږ اوبو پیژنو، په اوبو کې د اکسیجن او هایدروجن خواص نشته، همدغسې په تخیل کې هم د خپلو مرکبه اجزاو خصوصیت نه وي، بلکې یو نوی شی وي. یو لوی عالم چې د تخیل په باره کې ډېرې خبرې کړې هغه ساموئل ټایلر کولریج دی چې دی د 1922 نه تر 1932 کلونو پورې اوسېدلی. او ده چې د تخیل باره کې کومې خبرې کړې تر اوسه هم په ادبیاتو کې ډېرې مشهورې دي، او خلک یې د ادبي تخیل د پېژندلو دپاره کاروي. کولریج وایي چې تخیل یو داسې جادویي قوت دی چې هغه د انسان په ذهن کې پراته تصورات سره ترکیبوي او هغو ته یو نوی شکل ورکوي. دغه ترکیب ممکن د مشابهت په اساس وي، ممکن د تضاد په اساس وي، یا ممکن بل اړیکې وي. خو د کولریج په خبرو کې مهمه خبره دا ده چې د تخیل په دوه ډولونو ویشي. یو یې لومړنی تخیل دی یا پرایمری ایمیجینیشن، او بل دوهمی تخیل یا سیکنډری ایمیجینیشن. د پرایمری تخیل یو خصوصیت دا ده چې دای د حس او درک ترمنځ منځګړیتوب کوي. یعنی که زه ورته دلته ناست یو او د یوې مرغۍ آواز او د یو رباب آواز اورو، زه ورته حس کوو او بیا وروسته دا زما ستا د درک مرحلې ته رسېږي، پوهیږو چې یو د مرغۍ آواز دی او یو د رباب آواز دی. دا د لومړني تخیل کار دی. او کالریج وایي چې دا تخیل غیر ارادي دی او په ټولو انسانانو کې مشترک دی. بل دا چې مونږ د دې په اړه اختیار هم نه لرو. مطلب دا دی که زه سپین رنگ ته ګورم او سپین رنگ د بصیرې د حس د لارې حس کوم، زه ارادتن دا انتخاب نه لرم چې دا د ماته د تور رنگ غوندې ښکاره شي. یعنی زمونږ حس او درک مجبور دي چې څه چې حس کوي هماغه شکل باندې راته وښيي. دا د لومړني تخیل وظیفه ده. کالریج وایي چې دا تخیل په ټولو انسانانو کې وي او د شاعرۍ سره سروکار نه لري. او یو بل تخیل چې ډېر مهم دی، ادبي تخیل او شعر او ټول هنرونه ور باندې ولاړ دی، هغه دوهمي تخیل دی. دوهمي تخیل دغه دی چې هغه ادراکات چې مونږ ته د پنځو حواسو د لارې رارسېدلي او د هغوی تصورات زمونږ په ذهن کې، زمونږ په حافظې کې، زمونږ د شعور په مختلفو برخو کې سیو شوي. تخیل یو داسې قوت دی چې دغه پرته خواره واره تصورات سره رایوځای کوي او یو نوی ترکیب ورنه جوړوي. له دې کبله مونږ ویلی شو چې تخیل د حواسو سره کار لري. یعنی که د انسان حواس کمیږي، مثلا مونږ پنځه حواس لرو، که دا راکمیږي، د بصیرې حس پکې راکمیږي یا د سمعې حس پکې راکمیږي، هماغه ورځ د تخیل ونډه راکمیږي. پخوانی عالمان لکه ابن سینا او ځینې نور متکلمین هغوی باور لري چې انسان د پنځو ظاهري حواسو نه پرته پنځه داخلي حواس هم لري. هغه حواس اولی مشترک حس دی، دویم خیال دی، دریم واهمه دی چې تاسو ته وهم یاد کو، څلورم حافظه دی، پنځم متخیله قوه دی. چې متخیله قوه دی دغه پنځه قوتونه یا درونی حواس چې دي د انسان د مغز په درې جوفونو کې ځای په ځای شوي. د انسان مغز د طب د لحاظه درې جوفونه لري، چې یو انټیریر دی، یو میډیل دی، یو پوسټیریر، چې قدامی، منځنی او وروستنی. دغه پنځه قوتونه داخلي قوتونه چې دي په دې جوفونو کې ځای په ځای شوي. دا څه کار کوي؟ اول د مشترک حس وظیفه دا ده چې زمونږ حواسو ته چې هر څه را مخامخ کېږي، مشترک حس د یوې لویې هندارې غوندې زمونږ پنځو حواسو ته مخامخ ولاړ دی. مونږ چې د خپلو حواسو د لارې هر څه حس کوو، لومړی یو کاپي یا عکس د مشترک حس په هندار ځلېږي، اول ته یو عکس پاتې کېږي. خیال څه دی؟ خیال د دغو تصویرونو چې د مشترک حس د لارې مونږ اخلو، د دغو تصویرونو یوه ګالري دی، یو البم دی. ټول تصویرونه چې مونږ وینو یا مونږ د خپلو پنځو حواسو د لارې جذبوو، دا د مشترک حس د لارې نه بیا وروسته په خیال کې ذخیره کیږي ټول تصویرونه. واهمه څه دی؟ واهمه دا ده چې مونږ او تاسو یاره پدیده پیژنو، د هغوی سره یوه معنوي ځانګړنه تړو. مثلا که تاسو یو ماشوم ته د مور نوم واخلی او د بلا نوم ورته واخلی، په دغو دوو نومونو کې د ماشوم ذهن بېلې بېلې ځانګړنې ورسره تړي. مثلا د مور سره د مهربانۍ او د ترحم او د مینې تصور تړلی، او د بلا سره د ویرې او ترس تصور. دغه په پدیدو کې د معنوي ځانګړنې چې دي، دا د واهمې د قوې کار دی. او دغه معنوي تصویرونه چې دي، دا بیا په حافظه کې سټور کیږي، هلته ذخیره کیږي. ما وویل چې مونږ چې د پنځو حواسو د لارې د کومو تصوراتو سره مخ یو، څه شی حس کوو، د هغوی تصویرونه یا عکسونه په خیال کې ذخیره کیږي، او د هغوی معنوي ځانګړنې په حافظه کې یو ځای کیږي او راټولیږي د واهمې د لارې. متخیله قوه څه کوي؟ متخیله قوه راجع کیږي یا د خیال د ګالری او د البم دوه اجزاوې سره ترکیبوي. یا د حافظې د شیان مانوي ځانګړنې چې وي دوې معناوې سره ترکیبوي یوه بله دریمه معنا ورنځیکوي، یا دا دی چې یو شی د خیال نه راخلي او یو د معنا نه راخلي، دا دواړه سره ترکیبوي او یو بل داسې مرکب شی ورنه جوړوي چې هم تصویر وي او معنا وي.
ډاکټر صاحب، جالب موضوع ته اشاره وکړه. دا نن سبا البته په افغانستان کې نه، په نوره دنیا کې تقریبا لسلو کلونو را په دیخوا د نقاشۍ په حیثه کې یو نظر ده په نوره دنیا کې. هغوی وایي هغه کار چې کمره کولای سي او تر نقاشې په مراتبو ښه کولای سي، هغه وایي هیڅ هنر نه ده، دا د کمرې کمال ده. نقاش باید داسې انځور کې چې هغه کمره ونه سي کولای. د دوی ډیر تاکید په دې باندې ده چې نقاش دی خپل رواني کیفیتونه چې دی دی چې څنګه خوند اخلي، له څه نه خوند اخلي، فرزن له څه سره حساسیت لري، دغه شی دی انځور کې چې دا د کمرې په وس پوره نه ده. او یو بل شی چې تاسو یاد کو، هغه هم جالب ده، البته زه په نقاشي کې ګورم، په عکاسي کې ګورم، دغه شی په عکاسي کې ډېر دود شوی. ځینې شیان یې په طبیعت کې آشنایی موږ سره وینو، لوونه ډېر خوند اخلو چې یو څه ته ورته کیږي. فرضاً تیره ورځ مې د پیروتې دا تخم ولید، د دې تخم کټ مټو او غوټیو ته ورته کیږي چې په دې افغاني کالویو په لمنو پورې زرګران جوړوي، داسې میده میده وړې وړې غوټۍ. دغسې شباهتونه چې په طبیعت کې ګورو، موږ له دې نه ډېر زیات خوند اخلو. نو دغه تلاش نن سبا د دنیا په عکاسان کوي چې دوی ګرځي فرضاً دوه مختلف ګلان چې یو څه شباهتونه سره ولري، دا سره نږدې کوي د دغو عکس اخلي، یعنی په لوی لاس دا کار کوي. نو دغه ستاسو کوم مثالونه چې د خیال او د حافظې او د مخیله قوې استفاده چې د دغو دواړو نه کوي، دا جالب و. یعنی دغه شی په دنیا کې نن سبا عام شوی دی او خلک یې کوي.
بالکل، عموماً لکه ته چې مخکې وویل چې د کمرې تصویر ته موږ هنر نه وایو، په دې کې یو منطق ده چې په هغې کې اولی تخیل وي. اولی تخیل دا دی چې مثلا زه یوه منظره مې ولیده او هغه مې درک کړه. کمره داسې ده لکه یو منظره چې وګوري هغه حس کوي چې دا مثلا د لمر لوېدو منظره ده، دا د ګل منظره ده، دا د افق منظره ده. خو دوهمي تخیل چې ده د هغه کمال دا ده چې هغه مختلف شیان ورسره ګډوي، ترکیبي وي. د کمرې په هغه کې اولی تخیل ده او په هنر کې دوهمي تخیل ده. اولی تخیل غیر ارادي ده او موږ ټول لرو. مثلا ته یا دا اوریدونکي چې زما خبرې اوري، دوی نشي کولای چې دا ارادتن داسې فرض کړي چې د رباب نغمه اوري. دوی مجبور دي چې دا زما آواز او زما د خبرو په توګه درکړي، دا مجبوري ده. او په دوهمي تخیل کې ارادتن شاعران او هنرمندان د خپل حافظې او د خیال د ګودامونو نه یا د ګلریو د البمونو نه دوه داسې ترکیبونه راخلي چې هغه سره نږدې وي. مثلا زه یو مثال ورکوم کېدای شي خبره لا واضح شي. د کاروان صاحب یو شعر دی چې نرګس رنځور دی د شبنم طبیبه لاس یې نیسه، مرګی ترې وباسه یو دم د زیړې تبې په شان، سړي خواره ترې چار چاپېر لکه غاښونه ولاړ، مولا جانان مې پکې وساتي د ژبې په شان. دلته په دې اول بیت کې نرګس رنځور دی د شبنم طبیبه لاس یې نیسه، دلته دوهمي تخیل یا سیکنډري امیجنیشن کار شوی. هغه دا دی چې د شاعر په حافظه کې یا په خیال کې، اول په خیال کې د نرګس، د رنځور، د طبیب او د شبنم تصویرونه شته چې هغه د مشترک حس د لارې نه جوړ شوي. اول د حواسو د لارې حس شوي، بیا درک شوي، او بیا د مشترک حس د لارې د خیال ګالري ته تللي. دویمه خبره دا ده چې د شبنم او د نرګس معنوي ځانګړنې چې شبنم په نرګس یو تاثیر لري چې هغه غوړوي یا تازه کوي په ګلونو باندې، په ټولو نباتاتو باندې. او د طبیب او د رنځور دا اړیکه چې د طبیب په کار باندې رنځور تازه کیږي او هغه ته صحت ورکول کیږي. د دغو دوو معنوي ورتهوالو، د شبنم او د طبیب، یا د رنځور او د نرګس، او د دوی د تصوراتونه چې د دوی تصویرونه سره یو ځای شي، دا سره یو ځای کیږي، یو مرکب شکل ورنه جوړیږي. کاروان صاحب وایي چې د نرګس رنځور او د شبنم طبیب، دا دوهمی تخیل ده. کالریج وایي چې د نظم او د شعر یا دای خو پوئم او پویټری په انګلیسي کې لیکلي، خو موږ تاسو کې په پښتو کې وایو دا په زموږ په کره کتنه کې مشهوره شوی چې د نظم او د شعر ترمنځ توپیر دی. هغه توپیر دا دی چې په نظم کې خصوصا په نظمونو کې لومړنی تخیل کاریدلی وي، په هغې کې ته مثلا وزن وینې، یو خبره درته کوي چې هماغسې ده لکه داسې درکړې، خو یوه خبره په داسې شکل نه شي درته کوي چې خپل احساسات یا خپل عواطف یا خپل رواني حالتونه ورسره یو ځای کړي او د یو بل شي سره یې ګډه کړي یوه نوې درېیمه خبره ورنه وزېږوي. نو کله چې دوهمي تخیل نه وي پکې، کالریج وایي چې په دې لحاظ د نظم او د شعر ترمنځ فرق دی، او دا یوه داسې خبره ده چې زموږ په کره کتنه کې هم رواج ده. او فکر کوم چې که مونږ تخیل ښه وپېژنو او د هغه په دوو انواعو باندې پوه شو، دې کولی شو چې نظم او شعر هم سره بېل کړو چې په کوم کې لومړنی تخیل کارېدلی، په کوم کې دوهمي تخیل. د دې دپاره چې تخیل ځان څرګند کړي یا مونږ پوه شو چې تخیل کارېدلی، د دې دپاره څو ادبي لارې شته چې په هغو وسایلو لوستونکو ته تخیل رسېږي. اول وسیله تشبیه ده، دویمه استعاره ده، دریمه سیمبول، اسطوره، کنایا، مرسل مجاز، پارادوکس، حصه میزی، کنایا، دغه هغه توکي دي چې د تخیل په مرسته جوړیږي. او زموږ استاد سي په غواړو چې تخیل مکمل وپېژنو، د دې دپاره دم ضرور ده چې په دې توکو باندې په وارې او بېلې بېلې خبرې وشي او لوستونکي ورسره بلد شي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، په راتلونکي باس کې به په همدغو توکو باندې په مفصل ډول خبرې کوو.
ډېره مننه.